سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو مخک لاساتې رادیو نوري اوس د ساده رادیو خبرونه څلور وشته ته دوام لري د سر لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څو پوندو نسیاوش او پنځوش مترو او د مخام لشپګو د سر تر شپګو په منځنۍ چپه دولش پګنوي د خبري مجله په خبرونو پیلو دا طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د اپریل 11 او 12 د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د درنې واورې تیزو بارانونو او بادونو او د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. د ادارې نن پر خپلې پاڼه په بدخشان، تخار، بغلان، کونړ، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، نورستان، پکتیا، ننګرهار، لغمان، زابل، کندهار، خوست، روزګان، دایکندي، غور، هرات، فراه، نیمروز، بادغیس، سرپل، بامیان، میدان وردک، غزنی، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د شدید ورښتونو او سیلابونو دراوتو وړاندوینه کړې ده. دغه ولایتونو اوسیدونکو ته ویل شوی دی چې د سیلونو خطر ته پام وکړي. وروستي ورښتونو په افغانستان کې هغو کاروندګرو ته چې د وچکالۍ له اړخه ځپل شوي هیله پیدا کړې ده چې په روان کال کې به یې حاصلات ښه وي. اروپای ټولنې پرون چهارشنبه له کلونو بحثونو وروسته د کډوالۍ او پناه غوښتنې په قوانینو کې مهم بدلونونه ومنل. د روټرز راپور پر بنسټ د اروپا پارلمان د لسو رایو په ترلاسه کولو په قوانینو کې دغه بدلونونه راولي. د دغو بدلونونو پر بنسټ به د اروپایي ټولنې پر پولو کنټرول سخت شي او د کډوالو د ستنولو بهیر به هم ورسره چټکتیا ومومي. دا دغه نو سمونو پر بنسټ به د پناه غوښتنې د هغو قضی ورزونه هم چټک شي چې د منل کېدو شونتیا یې کموي. سمونو کې د لارښوونه هم شوې ده چې د یو کډوال د پناه غوښتنې قضیه دې په 12 اونیو کې روستی شي. په نوو سمونو کې راغلي هغه کډوال چې نه منل کېږي د همدې 12 اونیو په اوږدو کې به خپلو هیوادونو ته په زور استول کېږي. د رویټرز د راپور پر بنسټ 22 خیریه بنسټونو بیا په یو ګډ اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د دې سمونو په اړه ویلي دي چې دا نوي قوانین به د خوندیتوب په لټه کې د خلکو د ستونزو دوامدار حل لار نه وړاندې کړي او لا کړکیچونو سبب بشي. په کونړ کې طالب سمیز چارواکي وایي په دې ولایت کې د دایشي اسلامي دولت ډلې دوه وسلوال وژلې. د کونړ د امنیت قوماندانۍ څخه په خبرې شوې اعلامیه کې ادا شوې ده چې دا کسان تېره شپه د څوکۍ ولسوالۍ د یوه ګلدرې په سپیدار تنګي کې د یو لړ عملیاتو په پایله کې وژل شوي او یو تن یې ژوندی نیول شوی. په اعلامیه کې ویل شوي چې له ژوندی نیول شوي کس څخه تحقیقات روان دي. تر اوسه دایش وسلوالۍ د خپل دې غړو د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. خو په دغه سیمه کې وخت نا وخت دایش وسلوالو پر طالبانو د بریدونو او ورته د مرګشوبلو د اړولو ادعاوې کړې دي. یو امریکایي چارواکی وایي د امریکا د مالی ورکونکو پیسې بې وزلو افغانانو ته نه بلکې د طالبانو او د هغوی د متحدانو جیبونه ته ځي. د امریکا د سازجرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د چهارشنبې په ورځ د امریکا د نړیوالې مرستندوی ادارې له مشرې سمنتا پاور سره په یوې کتنې کې ویلي د امریکا بشري مرستې بې وزلو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو ماشومانو ته نه رسیږي او پوهیږي چې دا مرستې د طالبانو جیبونه ته ځي. په دې کتنې کې میرمن پاور په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا د بشري مرستو د اغیزمنتیا په اړه خبرې کولې. امریکا په تیرو 2 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. په کتنه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو څخه د ناوړه استفادې په اړه هم خبرې شوې دي. له دې وړاندې راپورونو کې ویل شوي وو چې طالبانو د نړیوالې مرستې بې وزلو افغانانو ته نه بلکې په خپلو کې سره ویشلې دي. او په روسي کې د توریزم ضد ملي کمیټه وایي چې نن یې په شمالي قفقاز کې د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي دي او ادعا کوي چې دوه وسلوالي وژلي. دغه کمیټې په یو بیان کې ویلي دا دوه تنه هغه مهال وژل شول چې امنیتي سرتیرو ته تسلیم نه شول او امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې. دا پیښه یو میاشت وروسته له هغه کېږي چې د مسکو په لمن کې د کنسرتونو پر حال په برید کې له 30 کسان وژل شول او په 100 نور ټپیان شول. د هغه برید مسؤلیت دایش وسلوالۍ ډلې منلی. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالعه واوریدل شي. وړاندې به مجله کې را سره واوري چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت یو ځل بیا د بشری حقونو سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د شیدې سازمانونو په افغانستان کې د ښځو ژوند حقونو په اړه څه ویلي دي؟ په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه امریکایي چارواکو ادعا کړې ده چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بېوزله افغانانو ته نه، بلکې د طالبانو جیبونو ته ځي. په دې اړه چې واقعا دغه مرستې چا ته رسیږي او څوک ترې ګټه پورته کوي، هم درته تفصیلي راپور لرو. دا چې نن د کوچني اختر دویمه ورځ ده، خو ځینې افغانان وایي چې د دوی اختر بې خونده دی.
خوندې نه نو سکل د اختر ستونزې ډېرې وي.
د چې ستونزې په سکني اختر کې څه دي وروسته به یې درته واورو. همدارنګه ستاسې پیغامونو ته به هم لاړ شو.
کومې مرستې چې راځي هغه اړمنو کسانو ته نه رسیږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي، دا به د افغانستان د ستړو خلکو دپاره ډېرې په ګټه.
د مرستو د ویش په اړه باندې نورې حل لارې هم اوریدونکو وړاندې کړې چې وروسته به یې درسره شریکې کړو. نور مطالب هم شتملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري مجله کې. مو زه فریده سیال د میر احمد صافي د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانې یو. د خبرونې نوموړي راپور ته راځو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو ځکه پرله پسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی. د بشري حقونو د څار سازمان د اپریل په 10مه پر خپل ایکس پاڼې د دغه سازمان د ښځو د حقونو مرستیال څېړونکي سحر فطرت د یو کلیپ په خبرولو سره د خبره کړې. هممهاله یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي نړیواله ټولنه باید د طالبانو پر وړاندې عملي اقدام وکړي. دا څه د عملي اقدام به څه وي په دې راپور کې اورو.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي دا چې نړیوالې ټولنې طالبانو سره کوم حساب نه دی کړی، دوی په پرله پسې ډول د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې. دا خبره د یاد سازمان د ښځو د حقونو مرستیال څېړونکي سحر فطرت په هغه ویډیویي پیغام کې کړی چې د دغه سازمان پر ایکس پاڼه د اپریل په 10مه خپور شو. سحر فطرت په دې ویډیو پیغام کې وایي
لادونیمو کلونو سیستماتیک ناوړه چلند وروسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند دولتونو لخوا له حساب ورکوونکو سره مخ نه شول، دې چاره طالبان د ښځو په نخښه کولو کې لا زړه ورکړل چې اوس په ښکاره خپلې کړنې لالوي. طالبانو ځکه پرله پسې د بندیزونو لګولو پالیسۍ ته مخه کړې چې نړیوالې ټولنې ورسره حساب نه دی کړی.
د بشری حقونو د څار سازمان ټینګار کوي چې حکومتونه باید طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د دغو سرغړونو له امله مسؤل وبولي. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او آن په ځینو برخو کې له دوی سره تعامل د دوی دغه سختو پالیسیو په بدلون پورې تړلی بلل شوی. دغه شان د طالبانو د اقداماتو د غندلو تر څنګ د دوی ځینې مشران په تور لیست کې هم ساتلې دي. هم مهاله یو شمېر نجونې او ښځې وایي طالبان تر هغو په خپلو تګلارو کې نرمښت نه ښیي څو یې نړیواله ټولنه پر وړاندې عملي اقدام ونه کړي. سپوږمۍ چې د کابل طبي پوهنتون محصله ده وایي نړۍ دې پر طالبانو فشار راوړي څو د افغان نجونو اسلامي او اساسي حقونه ورکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
په دې هیله یو چې د بشري حقونو نړیوال سازمان نړیوال هیوادونه دوی د افغانستان اسلامي حکومت په مرسته یا د دې په فشارونو پر وړلو سره وکولای شي چې یو ځل بیا کوم خندونه چې د نجونو د تعلیم په برخه کې رامنځته شوي دي هغه له منځه ویسي.
دغه شان مسعود کوهستاني چې مخکې په یو دولتي اداره کې کار کولو ازادي راډیو ته وویل
کمیسیونای حقوق بشر و یا
د بشري حقوقو کمیسیونونه یا د بشري حقوقو ملاتړي او نړیوال بنسټونه پر ځای د دې چې په دې اړه خپل اندېښنې اعلان کړي، غوړه دا چې د همدي تروريستي ډلې د لمنځوړو لپاره فکر وکړي. نه یوازې دا چې موږ خلک چې یو ډول بنديان دي له دوی خلاصون به تر لاسه کړي، بلکې نړۍ به هم له دې تروريستي او افراطي سیستم څخه وژغورل شي.
تروريستي باید تاس تغییر بتن.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ته لدا کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او مېرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې پر تامین کړي دي. طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنۍ د وروسته پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار د بندیزونو ترڅنګ دوی ورزشي کلبونو، عمومي حمامونو او تفریحي پارکونو ته لورتک څخه راګرځولې دي، سره لدی چې د انجونو او میرمنو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه په ځلونو د نړیوالو سازمانونو له غبرګونونو سره مخ شوي او له دوی یې بیا بیا غوښتي چې پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي، خو طالبانو تر اوسه په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
په راپور کې مو اوریدل چې د څار نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې نړیوالې ټولنې پر طالبانو فشارونه نه دي وضع کړي، نو ځکه طالبان په پرلپسې ډول پر ښځو باندې بندیزونه لګوي. بل پلو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دي د امریکایي مالیې ورکوونکو مرستې په افغانستان کې د ښځو ماشومانو پر ځای د طالبانو د هغوی د متحدانو جیبونو ته ځي. تر چې څنګه ورسو په دې راپور کې اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري ناورین او د طالبانو لخوا د امریکا لمرستو څخه د ناوړه استفادې پر احتمال نیوکه کړې ده. ښاغلی مکال د چهارشنبې په ورځ د دغه جرګې په استماعي غونډه کې چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی د مشرې سمنتا پاور په حضور کې جوړ شوې وه، وویل چې د امریکا د مالیه ورکوونکو مرستې د طالبانو او د هغوی د متحدانو جیبونو ته ځي. مایکل مکال وویل
په حقیقت کې پوهیږو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو مرستې د دې پر ځای چې د افغانستان دردمنو ښځو او ماشومانو ته ورسیږي د طالبانو او د هغوی د متحدینو جیبونو ته ځي. د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې له افغانستان څخه د بایدن د وتلو د یو اړخیزې پریکړې له امله له منځه لاړې او اوس افغانستان په نړۍ کې یو تر ټولو زیات د ښځو ځپونکی رژیم لري.
په دې غونډه کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی مشرې سمنتا پاور چې په بیلابیلو هیوادونو کې د امریکا د بشري او پراختیايي مرستو د اغیزمنتیا په اړه معلومات ورکول، په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو انحراف په غیر مستقیم ډول تایید کړل. نو موري زیاته کړه چې دوی په دوامداره توګه په دې هیواد کې د یو خپلواک څارونکو له لوري د خپلو فعالیتونو ارزونه کوي. میرمن پاور وای
په افغانستان کې د مرستو د ناوړه استفادې په اړه د همکارو سازمانونو د کړنو مقرراتو او راپورونو ترڅنګ یو دریم اړخم د یو خپلواک څارونکو په توګه شتون لري، کوم چې د مرستو د توزیع ځایونو تزي او موارد بررسی کوي. مګولیدل چې زموږ یو شمیر همکار او سازمانونو د انحراف او ناوړه ګټې اخیستنې له امله چینه شي کولای میرمنې وګماري د مرستو ویش ځنډولای.
خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میټیو میلر په وار وار د طالبانو لخوا د بشري مرستو د کارولو په اړه د اندېښنو په غبرګون کې ویلي و چې د مرستو د ویش د څارنې او ارزونې لپاره جدي تدابیر شته او امریکا هیڅ ډول مرسته د طالبانو په واک کې نه ورکوي. هغه ویلي ټول هغه سازمانونه چې د امریکا پروګرامونه پلي کوي اړ دي هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې ورته اړتیا لري. د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې په افغانستان کې له مرستو څخه د ناوړه استفادې ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې دوی د مرستو په بهیر کې اسانتیاوې برابروي. دی ویلو ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته امریکا له افغانستان سره په بشري او پراختیايي برخو کې له 2.5 میلیارد ډالرو زیات مرسته کړې ده. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ادعا کوي چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو له مرستو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره هیڅ وسایل او تدابیر نه لري او ټینګار کوي چې د امریکا مرستې باید د طالبانو لاسته ورنه شي. سیګار ویلي امریکا د نړۍ د ستر بشري مرستندویه هیواد په توګه د ملګرو ملتونو له لارې له افغانستان سره په اونۍ کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ د امریکا او نورو هیوادونو نغدي مرستې په کابل کې یو خصوصي بانک ته لیږدول کیږي او بیا د بهرنیو موسسو لخوا د بشري چارو په برخه کې مصرفیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې نږدې 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. لمرستو څخه د طالبانو د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه نیوکه په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر مرستندوی یا بنسټونو د مرستو د ویش په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنې مسله تایید کړې او ویلي دي چې له همدې امله یې په غور کې د مرستو د ویش بهیر درولای دی.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دختر د مبارکۍ پیغام د نړۍ د شاوخوا 1,900,000,000 مسلمانانو لوري تر ډیره سره ورته دی او وایي چې عید مبارک. یا اکثر یې په دې پوهیږي چې عید مبارک څه معنی لري، خو په ځینو ژبو کې لکه په پښتو کې دا مبارکۍ بیا بل ډول ده. د چې موږ په پښتو کې اختر مبارک څومره په نورو ژبو کې کارول کیږي ورزو تفصیل له احمد شي برنورو.
د عید مبارک د صفت موصوف کلمات عربي دي او هغه کسان چې عربان نه دي دا دوی کلمې د عربانو په څیر نه تلفظ کوي.
عید مبارک.
عربان عین واضح تلفظ کوي ځکه چې دا تورې د دوی په ژبه کې شته، خو همدا مبارکي چې کله په پاکستان کې خلک ورکوي لهجه بدلیږي.
عید مبارک.
د بنګالیانو اختر مبارکي هم د دوی د لهجې تر اغېز لاندې وي.
عید مبارک.
د نړۍ په ځینو هیوادو کې بیا د اختر د مبارکي پیغام بدل وي، لکه په پښتو کې چې د عيد مبارک په ځای وایو
اختر مبارک.
په پښتو کې هم دا راس وایو
اختر مو بختور شه.
په پښتو کې کوچنی او لوی اختر هم بیلوو او وایو
کوچنی اختر مو مبارک شه.
دا هم وایو
وړوکی اختر مو بختور شه.
د پښتو ژبې په څیر ماليزیایان هم عيد مبارک نه وایي، دوی وایي
سلامت هری رایا عيد الفطر.
د مندرین ژبې ویونکو هم ځانته د اختر مبارکي پیغام لري. ترکان هم عید مبارک نه وایي.
ای بایراملار.
د نړۍ په شپږ هیوادو کې اسلام رسمي دین دی، خو د نړۍ په ډیرو هیوادو کې مسلمانان ژوند کوي. په ځینو غیر اسلامي هیوادو کې د اختر مبارکي پیغام عربي ته ورته نه دی. مثلا په بوسنیا کې خلک وایي
بایرام شریف مبارک اولسون.
په بل اروپایي هیواد فرانسې کې بیا وایي
Je vous souhaite un joyeux Eid.
په نړۍ کې تر ټولو په انډونیزیا کې د مسلمانانو شمیر زیات دی. په دې هیواد کې 240,000,000 مسلمانان ژوند کوي. ورپسې په پاکستان کې مسلمانان زیات دي چې شاوخوا 215,000,000 ته رسیږي. په هند کې بیا د مسلمانانو شمیر 212,000,000 ته رسیږي چې د نړۍ د مسلمانانو دریم ستر جمعیت یې جوړ کړی دی. ورپسې په بنګلادیش کې د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 155,000,000 ته رسیږي، او بیا د نایجیریا د مسلمانانو شمیر زیات دی چې 112,000,000 ته رسیږي. په اکثر اسلامي هیوادونو کې خلک د عربي کلمې عید مبارک په معنا پوهیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې عید مبارک هغه کلمه ده یا اختر مبارک شه چې په ډېر اسلامي هیوادونو کې په ځانګړې توګه له عید مبارک سره خلک بلاتی او دغه کلمه پیژني او همدارنګه د تر څنګ کاری. که بیرته افغانستان ته راستنه شو، یو شمېر افغانان وایي چې سګنی اختر ته د اختر دغه سګنی اختر د اختر په رنګ نه وونې ځانګړی خوند درلود. دوی لاملونه بیلابیل ګڼي، لا د غلاملون یو دوی د مخابراتي شبکو د خدمتونو قطع کیدل ګڼي چې په وینا یې له عملی خپلو عزیزانو سره د اختر مبارکیانو فرصت له لاسه ورکړو. ته چې ولې د اختر په لومړۍ ورځ تر ډیره پورې مخابراتي شبکو کار نه کوو او علت یې څه ورزو تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې سګنی اختر د تیرو کلونو د اخترونو په څیر خوند نه درلود. د دوی په وینا د اقتصادي ستونزو په ګډون ګڼو لاملونو د خلکو د اختر د نمانځلو لیوالتیا کم کړې ده. د کابل ولایت اوسیدونکو حامد
باسوس مشکلات
د هغه اقتصادي ستونزو له امله چې موږ په ټولنه کې شته یو بدلون دا و چې لیدل کتل او تګ راتګ کم و، ډیر لیواله نو، یعنی د تیر وختونو په شان ډیر په ورولو کې نه وخه.
بل لامل د اختر په لومړۍ ورځ د مخابراتي شرکتونو د خدمتونو قطع کیدلو چې د دوی په وینا له عمل خپل عزیزانو سره د اختر مبارکۍ او فرصت له لاسه ورکړ.
انټنهای شبکې مخابراتي قطع شوه بودک بر مدته.
حامد وای چې د اختر په لومړۍ ورځ د مخابراتي شبکو د خدمتونو د بندیدو له عمله ونشول کړي چې لخپل ورور او نور خپلوانو سره چې له هوا د بهر دي د اختر مبارکي وکړي. د د په خبره لدی عمله د دوی مسافر هم په اندېښنه کې شوی او ادعا کوي چې څو ساعتونو لپاره د دوی ټلیفونونو کار نه کاوه. د نورستان ولایت اوسیدونکو عبدالظاهر هم وایي چې سکل اختر د بیلابیلو ستونزو له امله دوی ته ډیر خوندور نه وو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مخابرات ستونزې ډېرې وي پرون او بلدا چې تاسو به تر معلومه را چي د نورستان خلک څو وخت مخکې د حمزه پلې یو وحشتناک حادثه رامنځته شوی چې غر پیدل دا غینام کورونو نه خلک وته دي داسې نسبت نور کلون اختر بیخي بیمزه وو داسې خوند نه نو سکل د اختر ستونزې ډېرې وي.
د نوموړي په خبره تر اوسه دغه ولایت خلک چې کورونه ویجاړ شوي تر خیمو لاندې ژوند کوي او یا هم له خپلو کورونو بهر دي. نه د طالبانو حکومت او نه هم موسسو په دې برخه کې کوم اقدام کړی دی. عبدالظاهر د روان کال د فبروري په میاشت کې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د غره خویدنې پیښې ته اشاره کوي چې 15 تنه پکې ووجل شول او یو شمېر کورونه ویجاړ شول. هغه مهال په نورستان کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د غره خویدنې لامل سخ اورښت بللی و. د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو په داسې حال کې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د مخابراتي شبکو د منظمو خدماتو له نشوالي شکایت کوي چې په دې اړه تر اوسه نه مخابراتي شبکو او نه هم د طالبانو حکومت څه ویلي دي. ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د شته ستونزو له امله افغانان د اختر له بېخوندۍ داسې مهال شکایت کوي چې له اختر یوه ورځ مخکې د خوړو نړیوال سازمان په خپله اکسپانه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې ویل شوي و سږ کال افغانستان کې اختر داسې مهال رارسیږي چې د کافي بودیجې د نه لرلو او د دوی د مرستو د کمښت له امله امکان لري چې په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم زیاته شي.
له خبرونو ورآخوا
سیس مخک لا ساده رادیو نوري وسه ساده رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري. د سارلش په ګو د مخام در شپ ګو په لاندو صفونو نس یويش او 25 مترو او د مخام لش په ګو د سهار در شپ ګو په منځنۍ صفه تولش په نوي تاسو مخک غوري د لشي هم درنګ تاسو کولای شي چې د ساده رادیو راپورونه او خبرونه د ساده رادیو پر فیسبوک چپاتي ساده رادیو .com facebook.com دی هم درنګ پر ټوئیټر او انستګرام واتس اپ چینلونو هم درنګ پر ټلګرام کې او د ساده رادیو پر ویب پاڼه باندې هم واتساره یو هلته د مطالب ولولې کولای شي چې زموږ ژوندې خبرونه زموږ پر ویب پاڼه باندې چپاتي ساده رادیو .com د حالت واوري وړاندې ستاسو پیغامونه به هم در سوال ورو او پغه کې به په دې اړه باندې شي دا چې بشری مرستې په افغانستان کې واقعا چاته رسی کی او څوک نګټه پورته کوي دا وريدونکو ځینې وړاندې زونه دی او ځینې ګلې هم شته چې دا به هم سره واورو او لاغې مخکي ورزو په دې اړه باندې شي. طالبان حکومت په افغانستان کې د وخت تربیا زل تر لسکول روسه د خپل وسلوال پوز د جوړولو په لټه کې دی. خو د طالبانو حکومتي چارواکو د پوز د شمیر په اړه بیلابیل ارقام وړاندې کړي دي. تازه د طالبانو د حکومت د پوز لوی درستی زیاته کړي چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 1500 دی. خو د یو شمیر پوهانو په باور باندې دغه ایت ا نه سم ده. د طالبانو د پوز لوی درستی مشر فصیح الدین فطرت څومره وړاندې له تلونی سره په مرکه کې د خبرې کړې دي. د راپور د تلرو له دې وروسته ستاسو پیغامونه
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د واک تر بیا ځلی لاسته راوړلو وروسته د وسلوال پوز د جوړولو په لټه کې دی. د طالبانو حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې د منظم پوز درلودل د دوی د واکمنۍ په ټینګولو کې مهم رول لوبوي. خو د طالبانو د حکومت سیاسي او پوزي چارواکو د خپلو وسلوالو ځواکونو د شمیر په اړه تر اوسه بیلابیل ارقام وړاندې کړي دي. په تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو د حکومت د پوز لوی دستریز فصیح الدین فطرت له تلونیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 1500 دی. په داسې حال کې چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت سیاسي مرستیال مولوي کبیر ادعا کړې وه چې دا شمیر 300 دی. فصیح الدین فطرت له تل نیوز سره د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا ادعا هم کړی چې د طالبانو د حکومت د پوځ شمیر 122,000 دی.
شمیر دقیق نیروهای مسلح افغانستان کې
د کورنۍ چارو استخباراتو او ملي دفاع وزارتونو په چوکاټ کې د افغان وسلوالو ځواکونو دقیق شمیر 1500,000 دی او د افغان ملي اسلامي پوځ شمیر 122,000 ته رسیدلی دی او د اړتیا له مخې په دې کې زیاتوالی راځي.
په دې خبرو کې فصیح الدین ویلي چې د طالبانو حکومت انتحاري کندک لغوه شوی او کسان یې د طالبانو حکومت ځانګړو ځواکونو کې ځای پر ځای شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوځ لوی دستریز دغه شان ویلي چې له طالبانو پرته نور کسان هم د طالبانو د حکومت په پوځ کې شاملېږي. په همدې حال کې د پخواني نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت چارواکو لخوا په دې شمیر د وسلوال پوځ اعلان رواني جګړه او د امتیاز اخیستنه ده. شینواری وویل
تعداد کلی از اینا در وقت جمهوریت
د جمهوریت پر مهال د دوی ټولو شمیر تقریبا له 40,000 څخه تر 70,000 پورې نه و، یعنی له دې زیات نه و. په دې اساس د شمیري واځي رواني جګړه ده او له دې زیات بل څه نه دي. خو هو دا ممکنه ده چې د ځینو هیوادونو نه دوی د دې ارقامو نه ځینې امتیازات ترلاسه کړي، نو ځکه غواړي ارقام لوړ وښي.
ارقام نو بعضي امتیازات را به دست بیارن، به او اساس دا میخواین که ارقام بالا را اعلان.
د چارو یو شمیر کارپوهان بیا د فصیح الدین د دې ادعا په اړه ویشلي نظرونه لري. د امنیتي چارو پو اسحاق اتمر وایي
هغه کسان چې له طالبانو سره په پوځي لیکو کې دي د یو ټاکلي میاشتني معاش ترلاسه کولو لپاره له طالب پوځیانو یا د دوی له اردو سره همکارۍ ته لیوالتیا لري. خو په ټولیز ډول ویلی شو چې د طالبانو پوځي ځواک له فکري پلوه یو نظر دي، خو له پوځي اړخه دوی مسلکي او ځانګړي پوځي زده کړې نه لري.
احمد خان اندر هم د طالبانو د دغه شمیر دولتي ځواکونو د تمویل سرچینه د پښتنې وړ بولي.
در صورت کې
که چیرې زموږ هېواد د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته د نړیوالې ټولنې تر سیاسي او اقتصادي بندیزونو لاندې وي، موږ افغانان باید په دې پوه شو چې د 1500 پوځ تمویل له کومو لارو کیږي.
د طالبانو د حکومت سیاسي او پوځي چارواکي په داسې حال کې په لوړ شمیر د خپل وسلوال پوځ د جوړولو ادعاوې کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر بیا ځلې پیل مخکې د طالب ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 بلل کېده. د امریکا استخباراتي ادارو هم د روان کال د کب میاشتې په 22مه د بیلابیلو هیوادونو د امنیتي وضعیت او ننګونو په اړه په خپل یو څلوېښت مخیز راپور کې ویلي چې د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه هڅه کوي چې په افغانستان کې طالبان وننګوي او پر بهرنیو ګټو حملې پراخې کړي.
تاسو له پیغامونو
د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. محمدی احمد هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ زما د یو نظر و مال د کمی مرسی چې راځي غرمونو کسانو ته نه رسیږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي، دا به د افغانستان د ستړو خلکو د پاره ډیر په ګټه. د ازادۍ رادیو څخه ډیره مننه. خدای په امان.
زایو متقاعدم تقریبا دوا کما ته کلانی ما نور عاید نه لارم کور کرا ورکاو ما تدی سخت مشکلات سم خون کم دا امارات سرغلای دی د موږ ته خوود نر کیوی د خو ظلم دی د خو پښې د موږ د ماشه ګرځیدلې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یار وخت کور نه هم توسو شو کرماته ار څو وی بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم پلوسته د موږ سرنوشت څخه د خلکو پلوسته.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادۍ رادیو ټو د کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د درې خاصه ډک سلام الله وایم. یو پیغام دی و ټو د افغانانو ته، هغه په دا پیغام باندې سر خلاص کړ ځان یې په پوکي. دا بعضې خلک پر واټس اپ باندې مسجان سړي ته پرېږدي، وایي ستې دپاره جایزه راوتلې ده د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده، ما ته یې دا راواستوي، هغه دا رقم خو ستا جایزه راوتلې ده، ته به 2,200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست واسطه ده سره پیسې عباس چاغه ته دی واسطه وی هغه ته پیسې واسطه ته به ورسې په عینومې نه کې که بل بانک ته، هغه بیا تا ته 25 لک افغانۍ درکوي، مازې دا پیسې ور. نو ما سر ورسره خلاص و، سړی غله دي بره، ما زه دونې پیسې نه لرم، ما ته جا 25 لک افغانۍ راکې، بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کوم وابستوم. ولیا ګش هغه پیسې ورکړه، بیا به ته هغه 25 لک افغانۍ یې زما سر په خلاص سړی غل دی. نو ما ولیا 25 لک افغانۍ دي هغه به زه راواخم، لک افغانۍ به تی ته درکړم. هغه 24 لک افغانۍ یې زما بره ولیا کنه دا رقم نه کېږي، ژر یې تسلیم کړه، کنه دا جایزه موږ بیا بل چاته ورکو. نو زما سر ورسره خلاص و، ټول افغانان په دې باندې پوهي، دغه رقم میسجان دغه کوي. د ټولو سره سره خلاص محترم افغانان ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.